ジオ。
شنبه د مرغوم 12مه د 2014 کال د جنوري 2مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشوم تر وبجو د خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپږ نیبي په ټول افغانستان کې خبري شي. په انټرنیټ کې بیا زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د کابل د تیرې ورځې د بمی چاودنې تازه جزئیات ترکو او دا به واوري چې له طالبانو سره سوله کیدای شي. خلومړی خبرونه. افغان ولسمشر وایي هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې بېګنا انسانان وژني. په ننګرهار کې په تیرو 24 ساعتونو کې د داعش 14 تنه وژل شوي او د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې بمباري کړې. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وخندله. د ارګ خبر پاڼه د شغلی غنی په حواله وایي پر بېګنا خلکو داسې تروریستي حملې په هیڅ دین کې توجیه نه لري. تېره ورځ په کابل کې په یوه رستوران کې چاودنې 2 تنه ووشل او 15 تنه یې ټپیان کړل. په خبر پاڼه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرو ته اشاره شوې او ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بېګنا انسانان وژني. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د رواني میلادي میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې خبري وکړي. د خبرو تمرکز بل طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي وي. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت یا داعش د 14 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په چین ولسوالي کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي.
تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې 25 داعش وسلوالو کمر ژوبله اړولې ده. په دغه بریدونو کې چې تېره شپه د چین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول 14 داعش وسلوال وژل شوي دي او 12 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد پوځي عملیات له تیرو 5 ورځو راهیسې روان دي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یو ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان له زیمبابوې سره د 500 یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړې ده چې د دې لوبو لومړۍ او دوهم افغانستان ګټلې ده او نن یې درېیمه مسابقه ده. د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل.
واقعا د افغانستان د لوبډلې مورال خو فعلا ډېر قوي دی او نننۍ لوبې ته موږ ډېر ښه آمدګي لرو. یوه ښه خبره دا ده زموږ تر هغه لوبغاړی راشد ارمان چې دغه ویزه مخکې نه وې سوې، دغه ویزه سوې ده، هغه هم راورسېدی، د ټیم غړی دی. نو انشاءالله زه د نن لوبې ته ډېر امیدوار یم او که چېرته نن دغه سیالۍ موږ ګټو نو د زیمبابوې سره د یو ورځنۍ سیالۍ سیریز هم د افغانستان په نامه کېږي.
نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3:30 بجو پیل شي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد یې څلور رشتاوي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. د ائتلاف په یوې اعلامیې کې چې تېره ورځ خپره شوه راغلي دي چې تل عفر سیمې ته نږدې د داعش 9 سنګرونه او څلور پلونه چې دې ډلې ترې کار اخیستل منځه وړل شوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موسل ښار شاوخوا او همداراس رمادي ښار ته څیرمه شوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د سوریه په رقه ښار کې د داعش د تیلو زیرمې په نقشه کړې دي. بلور ته عراقي ځواکونه وایي پر مادي کې د خپل واکمنۍ کړي پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د داعش تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنیو له ویرې سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل. د عراق حکومتي ځواکونو د تېرې یکشنبې په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ. مصری چارواکي وایي د نیل په سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلي او روغتون ته یې لېږدولې دي. چارواکي زیاتوي چې ډوبې شوې کښتۍ د 2 کسانو د انتقال ظرفیت درلود خو 14 تنه پکې سپاره وو. د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند مات کړی دی. د اوکراین پوز پر نوویل چې د پنشن بیل ورځ راهیسی په ختیځ شار دونباس کې د دوی پر مرکزونو دوی حمله شوې دي. په دې حملو کې چاته زیان نه دی اوښته، خو بیلتون غوښتون کې ادعا کوي چې پرون د ختیځ شار دونیسک پر یوه کلي او هوایي ډګر د پوز په حملو کې یو عسکر وټل شوی دی. بیلتون غوښتون کو ویلي چې د اوکراین پوز له پنشنبې راهیسې یولس ځله اوربند مات کړی دی. د جرمنی په مونچن ښار کې د ریلګاډي مرکزی تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري له امله تړل شوی و پرون بیرته پرانستل شو، خو چارواکو ویلي چې په ښار کې وضعیت جدي دی. د مونچن د ریلګاډي مرکزی تمځای او د ښار په لویدیځ کې د ریلګاډي یو سټیشن د نوي میلادي کال په شپه وتړل شول. د مونچن پولیسو له اسلامي دولت یا داعش سره د تړلو وسلوالو لخوا د انتحاري حملو د جدي ګواښ خبرداری ورکړ. د خبرداری له خبرېدو سره سم لږ تر لږه 1500 اضافي ځواکونه مونشان ښار ته ورسېدل او خلک یې د ریل ګاډي له تمځایونو وویستل. د مونشان پولیسو وویل چې څېړنې یې روانې دي، خو په دې اړه مشکوک کسان نه دي نیول شوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو حال له مرزي احمد زید څخه اورو.
او ده هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په بدخشانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 2. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 9. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 10. په کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 1. او په گردیز کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 1.
دا سدي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل پرونی چاودنې یو شمېر کسان په خپلو کورونو کې ټپیان کړل. بلور ته له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیلې پیدا شوې. د سولې د عالي شورا ویاند وایي
هغه شرایط چې مخالفین یې لري چې معقول شرایط وو هغه به منلی کېږي، چې غیر معقول یا عملي نه وو په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
د سولې د خبرو پاړه مو چې د چین استازي به هم پکې وي. په دې خبري مجله کې د یو پاکستاني څېړونکي نظر هم اخیسته.
چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خپه کول نه غواړي د غي نوم اسي.
په جرمني کې تروریستي بریدونو ته اندېښنې د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې په پرتله راکمې شوې. او د دې خبري مجلې په وروستیو کې به د ژوند رنګونه په پروګرام کې واوري.
کور بابم چې نوی په ټول ژوند کې زه خوشاله یم. په دې باندې شکر کوم چې الحمدلله جوړ پکې لرم، جوړ لوسترم.
په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په ګډون 2 تنه وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوی دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون پر ټویټر ولیکل چې د پیښې په سیمه کې یو تن مشکوک نیول شوی او د پولیسو څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسولیت په غاړه اخیستی او ولسمشر اشرف غنی د حمله په شدت غندلې او ویلي دي چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه یې غوره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
په خلیفت الله کې د پرونی حمله عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشوه چې مالک یې افغان دی، خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې یو اوسیدونکي د چاودنې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل د دې سیمې یو بل اوسیدونکی وایي
ما کده میشه استاد بودیم، یک انفجار د داخل هوټل شد، بعد از یک لمبه خطرناک بالا شد.
مشکل ته ولاړو چې په هوټل کې چاودنه وسوه او یو خطرناک لمبه پورته شوه. دلته زما کور دی، د کورونو شیشې ماتې سوې او ډېر خلک زخمیان وو. په کورونو کې ښځې او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایټالیا ایمرجنسی روغتون پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخته سیمه کلا بند کړې وه او خلکو ته یې د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویاند پر ټویټر ادعا کړې چې پرونی انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یوه بهرني رستورانت حمله کړې وه چې د 1400 بهرنیانو په ګډون 21 تنه پکې وژل شوي وو. په کابل کې تر حملې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یوه څلور اړخیزه غونډه وشي. شاغلی غنی له دې خبرې سره پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په زغرده یې وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بله غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د دې خبرو پیل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله په اړه په خبر پاڼه کې ویلي افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاري ساتلې او وسله یې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بې ګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تېرې دوشنبه په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکي وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یوه کاروان شوې وه چې په سیمه کې د تېرېدو په حال کې وو.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني وایي هغه کسان چې د جګړې لاره یې غوره کړې ده د سولې په خبرو کې ځای نه لري. آیا دا ځل به د سولې هڅې بریالۍ شي؟ له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند شهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجنډا په هکله څه نه وایي، خو دی د دې مذاکراتو پر افغاني کولو تاکید کوي. ښاغلی شاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګا به د سولې علي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید دی چې دغه ځله منګا دغه ناستې چې دی دا د تصمیمګیرۍ مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي. هغه شرایط چې مخالفین لري چې معقول شرایط و هغه به منلی کېږي، چې غیر معقول یا عملي نه و په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یو ځای کېږي پر وړاندې به عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظري وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خواوي یا چین زموږ پر خواوي، زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي او صلح ده هغو هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او په ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کېږي چې داعش په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
فدا محمد نظري دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغېز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغېز د سولې پر اړخ راوڅرخوي.
بیا هم د سولې په اړه فرشتې جلال زی له پاکستاني څېړونکو محمد تقی سره په مرکه کې په سر کې پوښتنه کړې ده چې کوم موضوعات د سولې د خبرو لپاره دا ځل مهم دي. ډاکټر تقی وایي
ډسکشن خو په ټول په دې باندې وي، نمبر 1 آتشبس په کلې، دویم دا دی چې طالبان څه سیاسي دریض لري او دې چې بیا د امریکایي او د چین کردار ډېر مهم دی، ولې چې هغه پاکستان باندې فشار زیاتولی شي. چین خو بالخصوص پاکستان چین نه بغیر خوځېدې نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې به وي چې ونډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي، لکه په ښکاره دا ښکاري چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسئله چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم، دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي، آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي که نه دي مهم؟ پاکستان له خپلې خوا وایي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګر په ټولو یې نه لرو، نو افغان حکومت په اوربان له چا سره مطرح کوي؟ یعنی چې اصلا مقابل طرف معلوم نه دی.
ډېرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشتې کوچلاک کې موجود دي. زه وایم چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سر لښکر دی، هغه بنیادي توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. د راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی چې هغه ځي؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپله خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیواله قوتونو ته پیښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم ځای کې ډیپلوماټیک پروسه دې لپاره پکار ده.
ډاکټر محمد تقی. لنډ خبرونه لرو. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وخندله. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت د داعش د 14 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد یې تېره ورځ 14 هوایي بریدونه په عراق کې ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې تېره ورځ پر داعش بمباري وکړه. مصري چارواکي وایي د نیل په سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه شوي دي. او د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلاوی بلکون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اور بندې مات کړی. د ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د ساجی راډیو پر روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پاکستان کې د وروستي 14 په تیر بیا په مردان کې د وروستي 14 نه وروسته خلک د پاکستان امنیت ته په تیر د خیبر پښتونخوا خلک په سنسر ګوري. خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونه پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سلطان ما صالح محمد صالح دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
له بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې انډیپندنت لیکلي چې له افغانستانه د صحي کارکوونکو تېښتې د دغه هیواد روغتیایي سیستم اغیزمن کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو یې په تیرو 14 کلونو کې زیات تمرکز د افغانستان پر روغتیایي خدماتو او امنیتي برخې وکړ، خو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره دغه پرمختګونه له جدي خطر سره مخامخ دي. د لیکنې په حواله ځکه د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله په طبي برخه کې د مرستې رسونې زیات کارکوونکي له افغانستانه په وتو دي او په دغه هیواد کې اړ کسان له جدي ستونزو سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په زیاتو کلیوالو سیمو یعنی هغو ځایونو کې چې مخکې پکښې واړه او لوی روغتیایي مرکزونه وه، اوس ګواښونه د دې سبب سوي چې له دغو سیمو طبي او روغتیایي کارکوونکي ووزي او خلک له طبي یا صحي خدماتو بې برخې سي. ورځپاڼه په دې لیکنې کې د څو ناروغانو په خاص ډول میندو وضعیت ته چې د زیږون لپاره روغتونونو ته ورځي اشاره کړې او لیکلي دي چې ځینې میندې څو ساعتونه پر خرو سفرونه کوي او غواړي ځانونه کوم روغتون یا روغتیایي مرکز ته ورسوي، خو کله چې روغتون ته رسیږي هلته کوم صحي کارکوونکی نسته چې طبي خدمات وړاندې کړي او دغه میندې د مرګ له خطر سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له بلې خوا په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته د خلکو اوږده کتارونه لیدل کېږي چې غواړي ویزه ترلاسه او له افغانستانه ووځي. په لیکنې کې راغلي که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نه سي او د خلکو تېښته دغسې روانه وي، په نږدې راتلونکي کې به په دغه هیواد کې طبي خدمات نور هم ټکه نیسي. د هندوستان چاپ سټیټسمن ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې د هندوستان یوه بله بریالۍ پروژه. په لیکنې کې د سلما بند د پروژې د پرانیستنې په اړه تبصره سوې چې په هغو کې افغانانو د هند بیرغ اوچت کړی و او د هندي فلمونو سندرې ویلې، له هغې جملې یما یما سندره. په لیکنې کې راغلي چې په هرات کې سلما بند د 300 میلیونو ډالرو په لګښت د هند لخوا جوړ سوی او په 2018 میلادي کال کې به فعالیت پیل کړي. د دغه بند کاسه 40 کیلومتره اوږده او 3 کیلومتره سور یا بر دی، کولی سي 240 میګاواټه برېښنا تولید کړي. یوه هندي تحلیلګر ورځپاڼې ته ویلي د دغه بند رغونه د افغانستان بحران ته د سوله ییز حل لپاره د هند د تعهد بل مثال دی. تحلیل کوونکي وایي دغه بند کولی سي د کابل او نوي ډیلي ترمنځ چې تاریخي او اوږده دوستي لري د همکاري یوه بله نمونه وي. سټیټسمن ورځپاڼه زیاتوي. پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندر مودی وروستی سفر هم شایي د هند او افغانستان له اړیکو سره ارتباط ولري، ځکه چې هند وغواړي په افغانستان کې تر دې لوی نقش ولري نو د پاکستان دوستۍ ته هم اړتیا لري. سټیټسمن لیکي چې په دغسې وضعیت کې په افغانستان کې د هند پانګونه له دې جملې د سلما بند رغونه چې د هندوستان او افغانستان د دوستۍ سرحد نوم ورکړل شوی کولی سي د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ هم د نږدېوالي زمینه برابره کړي.
د تیرې سېشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په مردان ښار کې د پاکستان په یوه دولتي دفتر کې ځانمرګی برید وشو چې لږ تر لږه شپږویشت کسان پکې ووژل شول. په مردان کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تېر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادعا پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هېواد کې پر پوځي عملیاتو سربېره خونړي بریدونه کوي په پاکستان کې زموږ همکار په دې اړه د سیاسي او دفاعي چارو د دوو څېړونکو د څرګندونو په مټ دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو پوځي عملیاتو ترهګر ځپلي، خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګی برید وکړ چې په نتیجه کې شپږویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالي ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو له 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ضرب عضب چې شروع شوی دی یا د نېشنل الیکشن پلان چې کوم دی نو د هغې په نتیجه کې وخت چې هغه خونړي د هدفونه په لګېدل هغه اوس کافي کم شوي دي. لیکن بل طرف ته چې وګورې نو د دې جنګ جوړې چې کوم دی ډېرې خورې دي نو دا داسې په لنډ وخت کې د دې ختمول یا د انجام ته رسول مشکل کار دی. نو تا یو طرف ته جنگ بروانی بل طرف ته به جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده چې دا وښيي چې وایي که تار څومره پرېشن کړي نو موږ ژوندي یو خو په پوره طاقت کې یو دا کار کوي شو او دا خو مطلب دی چې اسان کار او پبلک راستلو ته خاص تلاشي نه وي نو اسې دا وایي چې کوم دا پوینټ اسان هم وي نو په دې وجه باندې دغه دواړه باندې تیروځي چې لکه دوی به ځان هم ښيي او دا پوینټ هم اسانو او سرچ دا نورم پیدا کې سم واقعیت وشي.
د یادونه وردا چې تحریک طالبان پاکستان په تیر 2015 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربېره د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیمپ د برید مسؤلیت هم منلی و چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویشت کسان وژل شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار ترو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روان خبري مجله کې په روسيو کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو خو اوس یو نړیواله مسله راخلو د جرمني مسله. د جرمني په مونشن ښار کې پولیسو پرون د ریل ګاډي مرکزي تمځای او نورې لارې چې په ښار کې د تروسي حملو د امکان له امله تړل شوې وي خلاص کړې. پولیسو د مونشن اوسیدونکو ته ورکړې خبرداري هم لغوه کړ. د مونشن ښار پولیسو د تروسي حملې د امکان له امله د پنشن به پورس خلکو ته خبرداري ورکړی وو چې لګنی ګونی ډکو ځایونو ته نه ورځي، خو پولیسو ویلي چې وضعیت لا هم جدي دی. د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه له فرشتي جلال زئی څخه.
د جرمني پولیسو د پنځشنبه په ورځ د یوې تروریستي حملې د امکان له امله په مونشن کې د ریل ګاډي مرکزي تمځای بند کړ. د دې ښار په نورو سیمو کې هم د ریل ګاډي پر تګ راتګ بندیز لګول شوی و. د جرمني پولیسو د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا داعش له لوري په ښار کې د حملې د امکان خبرداري ورکړی و. خو د مونشن پولیسو پرون وویل چې په څېړنو کې څرګنده شوی چې د حملې ګواښ نشته. د جرمني د باواریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یواکیم هرمن پرون خبریالانو ته وویل
یو ملګری استخباراتي ادارې په دې ښار کې په لنډ وخت کې د یوې تروریستي حملې د امکان خبرداری راکړی و. دوی ویلي وو چې د داعش 15 جنګیالي چې د عراق او سوریې دي د ریل ګاډي د دوو تمځایونو په ګډون د مونشن ښار په داسې سیمو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته وي ځانونه الوزوي. د جرمني چارواکي ټینګار وکړ چې پولیس په څېړنې جاري ساتي، خو د مونشن ښار د پولیسو مشر هوبرتوس اندریا وویل چې تر اوسه یې مشکوک کسان نه دي موندلي. داسې ګڼل شوی وه چې له 15 تر اوو تنو مشکوک کسان دلته موجود دي. د دوی د تر نیمایي زیاتو په اړه موږ ته شخصي معلومات راورسېدل، خو کله چې موږ په دې اړه څېړنې وکړې د دې وګړو د هویت یا ځای په اړه مو معلومات ونه موندل. د باواریا ایالت چارواکو د اوازې چې شایي خبرداری له حقیقته لرې وو رد کړی او ویل چې دوی یوازې د کره معلوماتو پر اساس خلکو ته داسې عمومي خبرداری ورکوي. د مونشن پولیسو پرون د خلکو غوښتنه کړې وه چې د نوي میلادي کال د لمانځلو لپاره دي هغو ځایونو ته نه ځي چې ډېره ګڼه ګوڼه وي. مونشن ښار ته په دې شپه لږ تر لږه 1500 اضافي پولیس ورسېدل او د ښار د ریل ګاډي مرکزي تمځای له خلکو تش کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په 2018 میلادي کال کې به د دې هیواد او ټولې اروپا امنیتي وضعیت په جدي حالت کې پاتې شي.
خبری مجله اوري
د ژوند رنګونه پروګرام نورګل شفق وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
ماما سلام، اول به مو نوم را تا واخلې.
زمونم پښنګل دی.
پښنګل؟
پښنګل دی.
خدای نوم چا در باندې ښه
دا مې فلور مور باندې ښه دی.
په معنا یې پوهېږي؟
او خود پوهېږم.
چی شي تا وای ښه
پښنګل دی؟ ته وایي چې په موبایل کې د ګل پښم څه دی؟ نو ته پښم یې؟
نو هغه پښم خو نرم وي. تاسو بیا په ژوند کې همداسې نرم یې که سخت یې؟
همداسې نرم یې.
ولا خندانې خو ښکاري.
خندانه یم، خوشحاله یم.
ولې داسې خوشحاله یې؟ کاروبار دې ښه دی؟ څه کیسه؟
کاروبار به چې نه وي ښه، په ټول ژوند کې زه خوشحاله یم.
یعنی ځان خوشحاله ساتي؟
ځان خوشحاله ساتم. مسلمان یم الحمدلله، په دې باندې شکر کوم چې الحمدلله ودو جوړ پکې لارم جوړ لوسرم.
افرین. کدغ سیار څوک وینو بیا په هیڅ حالت کې نشي خفه کېدل.
نه نشي خفه کېدل. ځون خفه کوم، خو ځون چې خفه کوسي خو ځمړې مې سي نګای سړایم، پورا سړای نه یم.
یعنی کو جوړې کو خاندې هم دغه ژوند دی.
دا ژوند دی تیرېږي.
نو بیا ولی سړی په خوخه تیر دی.
خو ته خوشاله یې درګم. په دا ګرد راس کې ګره مو 3 متره برخت ورسره په 3 متره کې داس خوشاله يم.
والله.
سالو سو کرا ورکم. 2000 غونې د میشت ورکو.
خدمیشت 2000 دا خو ډیرې دي. نو
څنګه کوي؟
نو کار بیا څنګه دی؟ ښه دی.
ښه دی، شکر دی. خپله گزاره کې سم دلاسه گزاره ده.
نن مونږ اله 3 متره خرڅ
نن 3 متره خرڅ کړای نن ورځ کې نور خو 10 متره یو 40 متره داس خرڅیږي.
ښه. یي لکه چې دی وردګو؟
نو زه هم د وردګو.
وردګو کې سال دی؟
والله وردګ کې بده ورځ ده.
کله کله زی ال تک
زما کور مې ال تا دی.
ښه، کور دې مال تا دی؟
کور مې وردګ دته مسافر یم.
ښه، نو بیا څومره وخت کې زی بیر تال تا دی؟
دوه جمعه کې یا یو نیمه جمعه کې داس تیارې سمم.
ښه. او سترګي مو ما غوندې د سلاګي غوندې شنې دي.
څنګه وکړې شنې خو ته خدای پیدا کړې؟
ښه. دوکان مو چې کړې دې څومره وخت کېږي کړې؟
یاره 3 میاشتې کې.
3 میاشتې؟ ښه، دا نو لږ وخت کېږي.
دا لږ وخت کېږي.
ښه، او دغه دې ژمې دې نو بیا ژمې کې به ما همدا کوي؟
ژمې دې همدا کوم، دا کاروبار دی کوم. د شپې څومره دی؟ هغه د شپخانه د رویل پلومه باندې تاسو کاروب زغول اچم او زر په مشال ته خلم د مجبورې. هغه
ته شي کوي
زغول اچم په مرکز ګرمې سي.
ښه ښه ښه. نو بیا آرام څه وخت کوي چې ورځې دلته مصروفې؟ شپې هلته
د شپې ته 2 بجې ته 2 نیمې بجې هلته کومه پاسته د آرام کوم د مجبورې یو لس نه کور په سړي سره کړم د مجبورې د ژوند د تیریږي.
وو ولا څومره اولاد لري؟
هو اولاد لرم.
ښه.
یو ممر پلور دی.
ښه.
زه زم یم یو مې غدم.
نو دا چې دا سه خر روانې مور پلار دوا بم در پسې وي.
ولې مور پلار دوا؟
خوشاله یې ساتي.
خوشاله یې، خوشاله شته.
او ته بیا خپل اولادونه څنګه خوشاله یې؟
خوشاله هم شکر الحمدلله تر سوړې دی مش زم لاس کلان دی.
ښه ښه. بس هغه دې چا خبره چې دې بچو په خوګو مور شي ډیره مننه.
موږ ته څه خدمت؟
خوشاله سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لطف الله د زابل ولایت لا اټغر ولسوالی لیکي دا تر لمر سپینه خبره ده چې طالبان له روسیې سره لاس لري. عبدالواحد مدقیق د لوګر له څرخه لیکي داعش خپل فعالیت پیل کړی دی، د لارې په سر دري ژام خلک کته کوي او له ځان سره یې بیایي. نور محمد حقیار له هلمند لیکي افغان ولس سولې ته ډېر تشی دی، نو ښاغلی غني که سوله راولي دی به هم د میرویس نیکه په څیر یوه تاریخي څیره پاتې شي. یار محمد تحریک له هلمند لیکي پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. عبدالنصیب خوګیاڼی د کندهار له معروف ولسوالي د کرکټ پوښتنه کوي چې په څو بجو خپریشي او پر کوم تلویزیون خپریشي. میرویس له هلمند لیکي چې دا لوبه په څو بجو ده، د کابل په وخت په 3:30 بجو. او سمیع الله حلیمي تندر لیکي د سمکنیو په عالي لیسه کې د زده کوونکو لپاره کتابونه نشته. دا خبري مجله مو همدومره. به بله یوه سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
تشکر.